د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لسونه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاستاسو قربایم او تمه لرم چې ورځ به مو نیکمرغه وي. د دې غړی په اول نیمای کې درته د خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې یې دوه هفتوارې خبرونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار اورېدلی شي. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د قبایلي سیلو د وکیلانو اتحادیې د سیمو ته د عدالتي نظام غوښتلو غوښتنه کړې ده. د سعودي عرب د چارواکو یو پلاوی پاکستان ته په سفر دی او د انډونیشیا چارواکو د زلزلې او سونامي وروسته د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل، د قبایلي سیلو د وکیلانو اتحادیه غوښتنه کړې چې د کورنیو شخړو هوارول لپاره د عدالتونو جوړولو سره د قبایلي سیلو ته سر تر سره عدالتي نظام وغځول شي. د وکیلانو اتحادیه مشر رحیم شاه افریدی پر ناوخته مشال ویډیو ته ویل چې حکومت د عدالتي نظام په غځولو کې اسیبې سره لزنده کار اخلي.
مصیبت دا ده چې هغه څه شي دپاره مونږ خلکو منډې والې یو هماغه شی د ټولو نه روسته کړی دی چې هلته به عدالتونه جوړېږي او ځمکې اخلي. دا داسې یو بانه ده ډیمینګ ټیکنس کې هېڅ د ځمکې اخیستلو ضرورت نه شته. چې کم د پولیټیکلانو دفتر دي په دې کښې په سوونو کم ري هر ضله کښې په هر ډسټرکټ کښې یو فیملي کوټ وي. مونږ چې کتلي دي نو روغې جوړې وشي، هغه کورونه یې آباد شي، واپس لاړ شي.
بلخوا د پاکستان حکومت قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره یوه کاري ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. ویلي دي چې د عدالتي نظام په شمول به قبایلي اصلاحات زر تر زره عملي کوي. د کورمینا د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري ویلي هیله ده چې ډېر زر به د پړه چنار کډوالو واپسې عمل بیرته پیل شي. نوموړي د خبره له هغه وروسته پر ناوخته مشال ریډیو ته وکړه چې د پړه چنار کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره یو وارې بیا غوښتنه وکړه. ساجد حسین توري ویل د ځینو مسئلو له وجې د پړه چنار د کډوالو خپلو سیمو ته د واپسې عمل ځنډول شوی دی.
نموږ انشاءالله کوشش بیا دی لنډ وخت کښې کېدای شي دوی ما سره خبرې شوي دي. دا پروسس باندې مونږ بیا روان شو. کوم چیکونه دي د پسپاټۍ وخت کښې سفرزا ګیلاني پارلیمنټریان په ترو هېر کړي دي. هغه چیکونه به ورته ملاوېږي، ډونرز والا پیکج به ورته ملاوېږي.
بلخوا د پړه چنار اوسیدونکي ملک عطاالله پرون مشال ویډیو ته وویل چې اووه کاله وړاندې په امري کې شیعه او سني مشرانو ترمنځ د فرقهییزو شخړو له امله د بېکوره شوو خلکو ستنولو او د سیمې په هکله لوسنامه شوې وه، خو لا هم نه ده عملي شوې. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د لوړپوړو چارواکو د پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي او تجارتي همکارۍ په زیاتولو خبرې وکړي. د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر وزیر اعظم فاروق حیدر خان ویلي پرون د کنټرول کرښې بلې لورې نه هندي ځواکونه د هغه په هلیکاپټر ډزې کړې دي. نوموړي په یو بیان کې ویلي هندي پوځیانو د ډزو کولو سره دا ثابتول غوښته چې ګواکې پاکستان د هغوی فضايي حدونو خلاف ورزي کړې ده. خو د ډزو پر مهال د ولسي هلیکاپټر د پاکستان فضايي حدودو دننه و. بلخوا د هند پوځ ویان لیفټیننټ کرنل دویندر انند تایید کړی چې د هند ځمکني پوځ پرون غرمه د پاکستان په هلیکاپټر لاغ وروستو ډسې وکړې چې د هلیکاپټر د کنټرول کرښې سره پرتې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پونچ ضلع کې د هند د فضايي حدودو خلاف ورزي کړې وه. په دې پیښه کې فاروق حیدر ته کوم ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو د رپورټونو له مخې دا پیښه د پاکستان او هند اختلافات زیاتولی شي. افغان حکومت وایي که پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي نو باید د تراګرۍ ضد مبارزې او د سولې او ثبات په هڅو کې خپله همکاري ثابته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صیب غتالله احمدي پرون ناوخته د خبره له هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خالی په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویل چې هیواد یې د افغان جګړې د سیاسي حل غوښتونکی دی. صبغت الله احمدی زیاته کړه د افغانستان سولې ته د رسیدو په برخه کې له پاکستانه د صادقانه همکارۍ تمه لري. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران په څلورو صوبو کې د ناقصه شرابو څکلو له امله لږ تر لږه ویشت کسان مړه شوي دي. د ایران نیم سرکاري خبري اژانس النا خبر ورکړی چې د بیړنیو چارو د کمیټې ویان مشتبه خالیدی پرون وویل چې په وروستیو سوروسو کې د ناقصه شرابو څکلو وروستو په ټول ایران کې 302 تنه په اسپتالونو ته وړل شوي وو. خالیدی ویلي مړه شوي خلک په هورموشان، شمالي خراسان، البورز او بویر صوبو کې رپورټ شوي دي. رپورټونه وایي لږ تر لږه 116 کسان لا هم په روغتونونو کې دي. د انډونیشیا چارواکو په زلزله او سونامي سپلو سیمو کې د ژغورنې کارونو امداد رسول لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. د انډونیشیا په سولویسی جزیره کې د سپتمبر په 18مه د 2.5 شدت راغلي سلسلې او بیا د سونامي له وجې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. ولسمشر جوکو ویدیدو ویلي ژغورونکي د کورونو ملبې لاندې پاتې شوو خلکو د راوباسلو لپاره په سمدستي توګه درنو آلاتو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه د قدرتي آفتونو وروسته په سیمه کې د زیاتره دوکانونو بندېدو له وجې د تیلو بجلی خوراک کمی هم دی. په عین حال کې نن امدادي کارکوونکو د وژل شوو کسانو لپاره اجتماعي قبرونه هم جوړول. په وژل شوو کې زیاتره د پالو ښار دي. او اخیری خبر دا چې د عراق په کردستان سیمه کې پرون د اوږدې مودې تر ځنډ وروسته پارلماني انتخابات وشول. د انتخابات په داسې وخت وشول چې خلک په خپلو سیمو کې د پراخ درغلیو او د اقتصادي ستونزو په خاطر شکایتونه کوي. د تیلو پیدا کوونکي کردستان سیمه کې د پارلمان د 1100 لپاره د 200 کاندیدانو ترمنځ سیالي وه. 1100 د مذهبي او نسلي اقلیتونو د غړو لپاره مختص شوي چې پکې 500 د ترکمنو، 500 عیسویانو او 1 د ارمینیا ټولنې لپاره ځانګړې شوي. تما سرګندېږي چې د کردستان ډیموکراتیک ګوند او سیال پیټریاټیک یونین کردستان ګوند به د انتخابات وګټي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل هم واورئ. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د وکیلانو ترڅنګ خزینه فعالانو هم د غوسیمو ته د عدالتي نظام د غزولو غوښتنه کړې چې په کې فیملی کورټ ډیر مهم بولی.
ریده پیدا ډیر ضروری دی چې رګینې کم زمونږ ملکی قانون دی چې هغه د اسلام هم مطابق دی چې هغه هغه ته چې کم تحفظ ورکوي چې هغه د قبایلو زنانو ته هم دا تحفظ ملاو شي.
د پاړه چنار د بے کورشو شیعگان او سنیانو مشران وای د مری لوزنامې مطابق د خپل سیمو ته ستانه کړل شي.
مخکې د مو پلورونه وو یا ترونه وو په پراچینار کې قسم دی یو بل نه بغیر به ټیکاله نه خوړه. زه پوهېږم نه چې دا تعصب د کوم ځای نه پیدا شو. د مو مروار ورونه یو په کاله چې واپس په خولیا کې واپس مو مطلب دی چې پراچینار ته بوز.
د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ایټا امتحان پرون ترسره شو. یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته اول روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو او ورپسې به په ستونزې او سرکار خبرونه کې واورئ چې د مومندو په پلانګار تحصیل سپری کلي کې د سکولونو څه حال دی. د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د قبایلی سیمو د وکیلانو ټولنې او خزینه فعالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمو ته د تر هر څه وړاندې عدالتي نظام وغځول شي. د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن پخوانی حکومت یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو منظوري ورکړې وه او د تحریک انصاف په واکمنۍ موجوده وفاقي حکومت د دې عمل د ترسره کولو لپاره یوه کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړې ده. په دې حق له نور تفصیل له پیښورا غلام غوث راکوي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده په دې ډر کې مشال ریډیو ته وایي. بلې خواته د قبایلی سیمو خزینه فعالان وایي د نورو عدالتونو سره سم دي په قبایلی سیمو کې د کورنیو مسئلو د اوریدنې عدالتونه هم جوړ کړی شي. د پخوانیو قبایلی سیمو یو مدني فعاله سمینا اپریدی وای
په قبایلی علاقو کې هم د زنانه او د کټولې مسلې دي هغه د وراثت کې هم حق نه دی ملو شوی غریلو تشدد کیسز هم پکشته دي د جبر د نارضامندۍ باندې ودونه کجرګي ته اوم زینو په جرګه کې ټول چې دي نارینه ناشته نو د زنانه او هغه مسلې باندې څوک پوي نشي نو د په دا ډېر ضروری دي چې رګینه کم زمونږ ملکی قانون دي چې هغه د اسلام هم مطابق دي چې هغه هغه ته چې کم تحفظ ورکړي چې هغه د قبایلو زنانه ته هم دا تحفظ
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده وایي د کورنۍ شخړو د حل عدالتونه د خیبر پښتونخوا په ضلعو کې ډیر ښه کار ترسره کوي او په کار ده د نورو عدالتونو د غزولو سره سم دا عدالتونه هم قبایلی سیمو ته وغزولی شي.
هر ضلع کې په هر ډیسټریکټ کې یو فیملی کورټ وي. موږ چې کتلې دي نو روغې جوړې وشي هغه کورونه یې آباد شي واپس لاړ شي چې څوک زور زیاتې کوي هغه عدالت منی چې زور زیاتې به نه کوي او که صحه کې پاتې هغه حق ورکړي نو اکثر کورونه په کې جوړ شي دا نه چلته طلاق خامخا کېږي. بېلېدلم د قانون په مطابق وشي په کې دښمنۍ نه جوړېږي. په کار ده چې دا عدالتونه ډېر زر هلته لاړ شي او هلته
په مرکز کې د تحریک انصاف موجوده حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی او څو ورځې وړاندې په پېښور کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یادې ډلې غونډه هم ترسره شوې وه. خو په دغه غونډه کې په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره د انتخاباتو او په یادو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د ترزره ترسره کولو خبرې اترې شوې وې. خو د قبایلي سیمو وکیلان او مدني فعالان غوښتنه کوي چې تر ټولو اول دي دغه سیمو ته عدالتي نظام وغځول شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په کورما کې د فرقیزو شخړو لوجب کوره شوې د پاړه چنار متاثرین وای وکاله وشول چې د سیمې په حق لا د مری لوزنامه شوه چې پکې دوی خپل کورونو ته ستنولو خبره تر ټولو مهمه و خو لا هم دوی خپل کورونو ته ستانه نکړل شو. یاد لوزنامه په مری کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ شوه ده. بلخوا چارواکي وای دوی کوشش کوي چې دا متاثرین زر تر زره په خپل سیمو کې آباد کړي. په دې اړه نور حال د طارق اورکزی رپورت کې اورو.
د پاړچینار ځایي مشر او متاثره کس ملک اتولا وای په مری معاهده کې یوه ماده دادا چې د جنگونو په وجه بې کوره شوي خلک به زر تر زره آبادول شي خو تر اوسه داسې ونه شول. ملک اتولا وای په مری معاهده کې دا هم دی چې په کم ځای کې شیعه سنی په ګډه پاتې کیږي هلته ضروري دی چې له ورتلو مخکې دواړه فریقین پر ورولۍ سره د ژوند تېرولو لپاره د یوې لوزنامې پابند کړي.
د مری معاهدې په تسلسل کې نورې معاهدې شوي دي په پاړچینار سیټي باندې په نورې لکو باندې هغه ټولې معاهدې حکومت یې امپلیمنټ کړي هغوی نه عمل درآمد شروع شي هغه عملی کی صرف روډ کلاو شوی دی نوره امپلیمنټیشن نه دی شوی اوس پورې کاډي خپل خپل لکو ته نه دی لوړې.
په 2001 کال کې شی سنی ډلو ترمنځ نښتې تر کېدو وروسته د پاړچینار شاوخوا اووه سوه کورنۍ خپل کورونه پرېښودلې دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. یو بل متاثره کس سید رحمان زازی وایي جنګونو هلته سوله له منځه یوړه او دوی بې کوره کړل خو دوی دا نه غوښتل او ورسره وشول. سید رحمان زازی وایي اوس یې حکومت خپل وطن ته زر تر زره ستانه کړي چې یو ځلې بیا د مخکې په شان ژوند شروع شي.
اړه وروي بیا شروع شي مطلب دا چې مخکې د مو پلورونه وو یا ترونه وو په پرچینور کې قسم دی یو بل نه بغیر به ټیکاله نه خوړه. زه پوهېږم نه چې دا تعصب د کوم ځای نه پیدا شو.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری وایي ځینې داسې مسلې شته چې د هغې له وجې د پاړچینار متاثرینو واپسي تر اوسه ځنډول شوې ده خو بیا هم دوی کوشش کوي چې څومره زر وي د سیمې متاثرینو واپسي وکړي.
انشاءالله کوشش بیا دی لنډ وخت کې کېدای شي زما سره خبرې شوې دي دا پروسس باندې مو بیا روان شو. کوم چیکونه دي د پاسپورټ وخت کې څومره زر ګیلانی پارلیمنټریان په ترو ور کړی دي آ چیکونه باور ته ملويږي
د مری امن معاهده شیعه سنی مشرانو ترمنځ په 2001 کال کې شوې ده. دغه معاهده په 2010 کال کې له مالکی دور وروسته هلته د جنگونو په وجه بېکوره شوې تر شلو زرو زیات کورنۍ واپس کړې شوې خو د پاړچینار خلک لا هم بېکوره دي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره امتحان یعنی ایټا ترسره شو چې پکې د چارواکو د وینا تر مخه اته دیرش زره څخه زیاتو هلکانو جنکو برخه واخیسته. په دې امتحان کې بریالي ځوانانو ته به د صوبې په بیلابیلو میډیکل کالجونو کې داخلې ورکول کیږي. په سوات کې هم دغه امتحان شوی خو پکې برخه اخیستونکي وای دا امتحان څو واره وځنډېده چې له وجې یې د دوی کارکردګي متاثره شوې ده. په دې هکله نور حال د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د ایټا امتحان تابع کوونکو تر مخه سوات سید شریف گراسی گراؤنڈ کې د اوو ضلعو 1500 نه زیاتو زده کوونکو طبي کالجونو کې داخلو لپاره امتحان ورکړو. دغه کې 1200 جنکۍ هم شامل دي. امتحان په طریقه کار زی خلکو سختي نیوکې کړي او مشال ریډیو ته وویل چې درې واره دغه امتحان وزنډولای شو ولې د زموارو په ضد څه قسمه ګامونه پورته نشول. د شنګلې سره تعلق لرونکي عبدالله وای چې داخله امتحان زده کوونکي د ذهني فشار ښکار کړي دي.
شوی دی او نفسیاتی طور چې دنه هغه تم ډیر غټ نقصان رسیدلی دی. وسم منګه د کراغلی وو او رشتہ دار او خپل خپلوان دی ټیسټ لراغلی دی خو زمنګ وسم چې دنه هغه وړه په اطمینان باندې نه دی ځکه نه ده چې کېدې شي یو ځل خرشه کې دې لدا بیا خرش شوی. نو ګورنمنت له پکار دی چې دې کسانو متقریه دې سټریک اکشن واغسته شي.
د بونیر بچکټي سره تعلق لرونکو نادر خان وای چې په خپل بچی می په نامتو کالج کې زده کړې کړي او خټ ډيري نمبر یې اغستي ولې بیا تر هم د ایټا په نوم امتحان اغسته کیږي او دغه کې هم د درغلې خبرونه اوري.
زما په بچی په کډټ کالج سات نه فارغ دی. دا دویم کال له 167 مارکس راغلی وو. دغه دا مطلب و چې هغه یو قابل لکو کنه داغه نروستو ایټا ټیسټ را پیدا شو. سخ کال پته ولګی دا چې په دې ایټا ټیسټ کې جدي دغه اپلای کیږي. زمرد بچی دا تیر دوه ټیسټونو ذمہواری بسو ورکی داغه نه چې مغلا په تیر دوه کالو کې شوی دا یا د نورو بچو نه شوی دا داغه جواب بسو ورکی مهرباني دیو کی د پی سی دا ایگزام د دومره سخ کی چې د ایټا ټیسټ ضرورت را نشي.
طبي کالجونو داخلو امتحان درې واره د دینه وړاندې په دغه توګه د ځنډ ښکار شو چې پکې پرچا د وړاندې نه ښکار شو وه. دغه ټولې پوښتنې مو چې کله د امتحان انچارج ډاکټر ضیاءالحق څخه وکړې نو ښاغلی وایي
مخکې پکې لږه مسله شوې وه. تاسو پته ده چې دا ټیسټ چې کوم دی یو دوه پیرې کینسل شوی اوس د باران وجې نه اوس د نورو خبرو د وجې نه وزیر اعلی صاحب دا دغه وکړو چې تاسو دا خیر پوره مطمئن شئ نو دا ټیسټ وکړي. الحمدلله دې پر لډیر ښه په اطمینان سره په ټولو سنټرو کې دا ټیسټ وشو.
امتحان تابع کوونکي وای چې ټولو نه زیاتې نمبر یې اغستونکي وړمنی 1500 زده کوونکو ته به د خیبر پښتونخوا طبي کالجونو کې داخله ورکولی شي او دې ترڅنګ په شخصي طبي کالجونو کې به په سیلف فینانس یعنی په رقم ورکولو داخلو اغستونکو نومونه هم خیبر میډیکل کالج پیښور کې جوړ کړی شوی ټیم اعلانوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د تیر خالی په ورځ د پیښور د یو مقامی عدالت جج شاولی الله حامد هاشمی د اوریدنې پر مهال وویل وزیر اعظم عمران خان دی د ورځپاڼو د لارې خبر کړل شي چې د اکتوبر په 23 د عدالت ته یا په خپله حاضر شي او یا د خپل وکیل ورواستوي. د عمران خان خلاف دا کیس د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی فوزیه بیبي د شهرت زیانمنولو یا رسوایی په حواله جمع کړی دی. عمران خان د ځینو نورو غړو ترڅنګ په نوموړي د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تور لګولې وو او لګوندې یې ایستلې وه. په دې حکله نور حال په دې رپورت کې.
د بدنامۍ د کیس اوریدن لپاره د عمران خان وکیل صرف یو ځل عدالت ته حاضر شوی دی. د عدالت په وینا کې عمران خان نه حاضرې کینو د کیس اوریدنه به یک طرفه کوي. د سینټ په تیر انتخاباتو کې چترال نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي په فوزیه بیبي د هارس ټریډینګ یا د خپل ووټ د خرڅولو تور دی خو فوزیه بیبي دا تور ردوي او وایي چې د تور له وجې سیاسي، ټولنیز او کورنی ژوند ته یې نقصان رسېدلی. دی ویلي وو د عمران خان لخوا تور لګولو پسې پلټنې پکار وي. فوزیه بیبي په عدالت کې د بې بنیاده تورونو د لارې د بدنامولو کیس کې د نقصاناتو ازالي لپاره د 1500 ملیون روپو مقدمه کړې ده. عدالت د حاضرېدو په اړه د قانوني چارو کارپو شخاور وایي چې د عدالت په نظر کې وزیر اعظم او عام تن برابر وي. د ده په وینا چې وکیل هم عدالت ته وړاندې کېدی شي، خو که عدالت د ګواهۍ لپاره یو تن غواړي نو هغه پابند دی چې خپله به حاضرېږي. دې زیاتوي
دی باندې چې کوم مدعی دی هغه دا ثبوتول دي چې دا چې کوم زما باندې الزام یا تهمت چار لګولی دی هغه کې حقیقت نشته دی، هغه ثبوت کوی نشي. او دا خبره که دا کومه د دې کې پټیشنر دی هغه که دا ثابت کړي دی کې سزا هم ملاویدای شي، هغه
خبریال او د سیاسي چارو کارپو شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې پاکستان تحریک انصاف به راتلونکي څو ورځو کې د دې کیس په اړه مشاورت کوي.
پرایم منسټر خلاف د وړوکي عدالت اشتهار چاپ کولو دا خو د هغه کریډیبلټي بالکل دغه کوي، خو دا ده چې عدالت عدالت وي. پکار دا ده چې عمران خان که په خپله نشي راتلی هغه پرایم منسټر دی، هغه ته استثنا حاصله ده، خو پکار دا ده چې هغه وکیل راولېږي، هغه یو نماینده راولېږي او هغه دلته کې خپله خبره صفا کړي.
واضح دی چې تیر کال پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي فوزیه بیبي سره د نورو صوبایي اسمبلی غړو د پېښور په پریس کلب کې د قرآن نیولو په وخت د ووټ خرڅولو یا د هارس ټریډنګ تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې کمی احتسابیانو د پلټنې وکړي او څوک چې ککړ دي د هغې پر ضد د کاروایي وکړی شي. د پاکستان تحریک انصاف او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي میراج همایو خان پر ضد هم د هارس ټریډنګ تورونه وو، کم چې دی هم رد کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبری ایجنسی د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د پاکستان د نوي حکومت د اندېښنو په موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. وای پاکستان غواړي د یادې منصوبې لګښتونو او شرطونو ته له نوي سره کتنه وشي، خو چین ویلي یوازې هغه پرمختیايي پروژې به وارزوي چې پیل شوي نه دي. د لیکنې تفصیل هارون باچا ورو.
د رویټرز ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان لپاره له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې تل دی پلوه کتل چې پترس کې به پاکستان څومره پور وړ شي او دا چې دغه پورونه به څنګه خلاصوي یو لوی چیلنج دی. په پاکستان کې د چین د یوې کړۍ یوې لار پروژې یوه لویه برخه د کراچۍ ساحلي ښار له پېښور ښار سره د ریل د پټلۍ په وسیله نښلول دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت د دغې پروژې پر مالي لګښت او شرطونو اندېښنې لري. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د هیواد د پورونو خبره ډیره جدي نیولې او وایي چې نور قرضونه باید و نه اخیستل شي. لیکنه کاږي د سریلانکا، ملیشیا او مالدیپ نوی حکومتونه هم له چین سره د سرمایه‌کارۍ په برخه کې د دغو هیوادونو د تیرو حکومتونو له وزنامو اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت غوښتي چې د یوې کړۍ یوې لار پروژې ټول قراردادونه باید له نوي سره وارزول شي. پاکستاني چارواکو ویلي دغه تړونونه د هغه هیواد لپاره ګران تمامیږي او دا چې زیاته ګټه یې چین ته رسي، خو چینایي چارواکو بیا رویټرز ایجنس ته ویلي دوی به یوازې هغو پروژو ته بیا کتنه وکړي چې پیل شوي نه دي. پاکستاني چارواکي وایي دوی په هغه هیواد کې د چین د سرمایه کارۍ په لړ کې شویو معاهدو ته ژمن دي، خو غواړي چې په ترڅ کې د پاکستانیانو د ټولنیزې پرمختیا هغه ژمنې چې د عمران خان د انتخاباتي کمپین پر مهال له هغوی سره شوې وې هم عملي شي. د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جنګ ایجنس ته ویلي بیجنګ تیار دی چې د اسلام آباد د نو وړاندیزونو په رڼا کې په یاده پروژه کې بدلونونه راوړي. نوموړي زیاته کړې دوی به له پاکستان سره د هغه هیواد د اقتصاد او ټولنې د پرمخ بیولو په چارو کې پوره همکاري وکړي. د لیکنې تر مخه د پاکستان لپاره له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې ته د بیا کتنې کار ځکه هم ستونزمن دی چې هغه هیواد اړ دی چې د خپلو مالي مسلو د حل لپاره د چین د پور په پیسو تکیه وکړي. په لیکنه کې د یوه پاکستاني وزیر په حواله زیاته شوې دوی د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې پوښتنې لري، خو چې بل هیڅ یو هیواد په پاکستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي نو دوی څه وکړي؟
دا مشال ریډیو دا.
فارن پالیسی مجله کې لیکوال ډیوډ سوینسن لیکي د افغانستان او عراق جنگونو ته وکتل شي نو د بنجامین فرانکلن په خبره جنگ کله هم خنه شي کېده. جنگونه او جګړې په کلونو او پیړیو د خلکو ژوند متاثر کوي او د بیا رغونې په کارونو کې کلونه لګي. لیکوال وایي داسې د افغانستان جنگ هم دی په کار ده چې اوس نور په خبرو اترو پکې زیاته توجه وشي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدورو.
په فارن پالیسی مجله کې ډیوډ سوینسن لیکي د افغانستان جنگ ولس کال وشول. په ځینو وختونو کې د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل واک په دوران کې دا اول چې په افغانستان کې جنگ په ختمېدو دی خو داسې نه ده. په دغه هیواد کې په تیرو ولسو کالو کې کله هم جنگ نه دی ختم شوی او کله چې په عراق کې جنگ پیل شو نو بیا په امریکا کې زیاته توجه د عراق جنگ ته ورکړل شو او د میډیایي ادارو خبریالانو زیات پام عراق ته واوښت. په افغانستان کې جنگ یوې عامې خبرې ته اټیټ شو. د خلکو وژنې او د نامنې د پیښو خبرونه به بیا دومره لوی خبر نه وو. دا پوښتنه چې ولې په دغه هیواد کې جنگ پای ته ونه رسید ټولې خواوې د ځوابولو نه ډډه کوي. لیکوال ډیوډ سوینسن وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا د امریکا اوږد جنگ دی نو داسې نه ده. که د عراق حالاتو ته وکتل شي نو دا ویل بیا ناسمه ده چې ګنې د افغانستان جنگ چې امریکا پکې ښکېله ده یو تر ټولو اوږد جنگ دی. مجله لیکي امریکا د نه هم په ځینو نورو جګړو کې له اوږدې مودې راهیسې ښکېله ده. لیکوال وایي که څومره هم پر دې خبرې وشي چې په عراق او یا افغانستان کې جنگ څه ګټې وکړي نو باید دې خبرې ته وکتل شي چې جنگ کله هم ګټه نشي ورکولی که هغه په عراق کې وو او که په افغانستان کې. لیکوال دا هم وایي د 2000 لومړي کال له مخکې هم د بی بی سي د یو خبر له مخې امریکایي چارواکو ته ویل شوي وو چې کېدای شي القاعده په امریکا د ترهګرو حملو پلان جوړ کړي او چې کله امریکا په دغه کال په افغانستان کې حمله وکړه نو طالبانو د خبرو وړاندیز کړی و خو امریکا هغه وخت دغه خبره ونه منله. مجله لیکي د جنگونو د پیل لپاره تل چې کوم جوازونه جوړ کړل شوي دي هغه وروستو ناسم ګرځېدلي دي او باید د جنگ پر ځای په لومړي ځل کې د خبرو پیل شوی وي. لیکوال ډیوډ سوینسن وایي باید د افغانستان او د عراق په جنگ کې د برتانیې د پخواني وزیر اعظم ټونی بلیر او د پخواني امریکایي ولسمشر جارج بوش کردار او رول ته زیاته کتنه وشي خو د افغانستان په جګړه کې د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما رول هم زیات مهم دی ځکه چې د هغه د واک په دور کې دغه جنگ لا زیات شو. ډیوډ سوینسن زیاتوي د افغانستان په جنگ کې چې څومره پیسې ولګېدې په دغه د یو یا د ډیرو هیوادونو د ولسونو پرمختګ کېدای شو. دغه د بشري حقونو د خوندي ساتلو د پرمختګ په کارونو کې هم مصرف کېدای شوې خو پر ځای په جنگ ولګېدې.
پرون ناوخته د افغانستان خوست ولایت د مرکز ولسوالیو د یو دیش خونځیو د اساسي ترمیم کارونه شروع شو. د خوست د پوهنې ریاست چارواکو د بیا رغونې د دې پروژې د کار د شروع کېدلو په ځای کې وویل چې د دې خونځیو ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي او د باد و باران په وخت زده کوونکي له ګواښ سره مخامخ کېدل. چارواکو هیله څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت او نورې مرستندوی ادارې به د نورو ښوونځیو بیا رغونې ته هم پاملرنه کوي. له خوست زموږ خبریال نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
خوست وادي پوهندوی کومخان حبیبی مشال را لیته ویل چې په دې پروژه کې د خوست د مرکز ولسوالیو یو دیرش ښوونځي دي چې د ترمیم چارې به د دریو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دې سره به د یادو ښوونځیو ستونزې څناڅه راکمې شي خو تر څنګ د پوهنې له وزارت وغوښتل چې په خوست کې د ښوونځیو د سرپناه ستونزو ته پاملرنه ډېره کړي.
د دغو مکاتبو په ترمیم سره به نسبتا وکولی شو چې ستونزې نسبتا راکمې او د محترمو استادانو دپاره د ګرالیو شاګردانو دپاره یو ښه چاپیریال ولرو. خو په کول کې د افغانستان شموله ستونزه ده. زه په دغه برخه کې د پوهنې د محترم وزارت په رهبری باندې احترام نه غږ کوم چې موږ په خوست کې د مکاتبو د سرپناه ستونزې سره جدا لاس په ګریوان یو او خوست پولیتونه کې ونیسي او په دغه برخه کې زمونږه لاسنیوي وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي په دې کار پیل کړی چې د پوهنې په برخه کې د بیا رغونې پروژې او نور امکانات په عادلانه ډول په مرکز ولسوالیو کې وویشي. د ده په وینا چې د ترمیم په دې پروژه کې د شهید محمد داود الفتح او د پوهان عبدالحی حبیبي درې مرکزي لیسې او پاتې نور د ولسوالیو ښوونځي شامل دي.
دا یوه اساسي اړتیا وه. په ډېری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نه شو ویلی په دې اساس باندې دا پروژه به یوه حیاتي پروژه وي او وبه کولی شي چې د زده کوونکو ستونزو ته ځواب ووایي چې د باد او باران له امله درس نه شو ویلی.
د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میرزازی هم په دې خوشحالي څرګنده کړه چې د هغو ښوونځیو د اساسي ترمیم چارې پیلېږي چې زده کوونکي د زده کړو پر مهال د چتونو د لوېدو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ستونزو سره مخامخ ول.
خوښ یم چې د یو دیرشو مکاتبو د هغو د تعمیراتو د چتو د لوېدو د خطرې سره چې مونږ ګللی ماشومان ورسره مخامخ وو د هغو د ترمیم چارې عملا پیل کیږي.
د خوست چارواکي وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د څلورو نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د نمونوي لیسې لپاره د ودانیو او کمپلکس د جوړولو کارونه پیلیږي، چې دا به د خوست د پوهنې په سکتور کې هغه پروژه وي چې ډېر لګښت به پرې وشي او د زده کوونکو لپاره به د ودانیو او ټکنالوژۍ له اړخه د زده کړو څرانڅه معیاري اسانتیاوې ولري.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشئ نو دغلته نه یوازې د ریډیو وی خبرونه اوریدلی شئ، بلکې ډېرې ښکلې ویډیوګانې، نور ډېر معلومات، خبرونه او تصویرونه کتلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د سهار 10:30 شوې. دانی ساجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
قبایلی سیلو د وکیلانو اتحادیه غوښتنه کړې چې د کورنیو شخړو هوارولو لپاره د عدالتونو جوړولو سره د قبایلي سیلو ته سرتاسره عدالتي نظام اوغځول شي. د اتحادیې مشر رحیم شاه افریدي پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د عدالتي نظام په غځولو کې اصلي سرلزنډه کار اخلي، خو حکومت وایي دا کار به زر کېږي. د کورمی ناکامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي هیله ده چې ډېر ژر به د پړه چنار کډوالو واپسې عمل بیرته پیل شي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته پر ناوخته مشال ریډیو ته وکړه چې د پړه چنار خلکو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره یو وار بیا غوښتنه وکړه. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د لوړ پوړو چارواکو دا پلاوی به د پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي او تجارتي همکارۍ په زیاتولو خبرې وکړي. د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر وزیر اعظم فاروق حیدر خان ویلي پرون د کنټرول کرښې بلې لورې نه هندي ځواکونو دغه په هلیکاپټر ډزې کړې دي. هند وایي چې د هلیکاپټر دغې فضايي حدونو خلاف ورزي کړې ده، خو فاروق حیدر دا ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي که پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي نو باید د تراګرۍ ضد مبارزې او د سولې ثبات په حاصل کې خپله همکاري ثابته کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خالی په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویلي وو چې هېواد یې د افغان جګړې د سیاسي حل غوښتونکی دی. د ایران په څلورو صوبو کې د ناقصه شراب اسکولو له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي دي. د ایران نیم سرکاري خبري ایجنس ویلي چې د بیړنیو چارو د کمیټې بیان مشتبه خالدي پرون ویل چې په وروستیو څلورو کې د ناقصه شراب اسکولو وروسته په ټول ایران کې 302 تنه اسپتالونو ته وړل شوي دي. او د انډونیشیا چارواکو په سلسله سونامي ځپلو سیمو کې د ژغورنې کارونو او امداد رسولو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. د انډونیشیا په سلسله کې 1,22 کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مول انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس درته دوه هفتواری خبرونه لرو چې اول یې روښانه مستقبل خبرونه اوریدل شي او ورپسې به ستونزې او سرکار خبرونه واوري چې تاسو لپاره زمونږ همکار مجید بابر جوړه کړی ده. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که پاکستان ته وکتل شي نو پکې د پخوا په نسبت د تعلیم شرایط ډېر ښه شوی ده او تعلیم پکې ورځ په ورځ عام کیږي، خو په دې حساب ترقی نه کوي. ماهرین د دې وجه کرپشن یعنی بډې رشوتونه او درغلي خای او وایي چې دغه ناسور د دې هواد د ترقی جرړې نیولې دي. یعنی تعلیمي نظام چیرته چې د یو قوم مستقبل جوړیږي هلته هم کرپشن رسیدلې او د دغه نه فارغ شوی نسلونه بیا په عملی ژوند کې بډې رشوتونو او درغلیو ته بد نه ګوري، بلکې په خپل پکې هم برخه اخلي. په تعلیمي نظام کې تر ټولو زیاته درغلي په امتحاني عمل کې مخې ته راځي، چې پکې تر ډیره حده تعلیمي ادارې، استادان، زده کوونکي او د هغوی میندې پلاران شامل وي. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې یو غیر سرکاري تعلیمي ادارې د جنکو لپاره د معیاري تعلیم سلسله شروع کړي او د نقل خلاف یې جهاد اعلان کړي. د دې ادارې د تعلیمي څانګې مشره مس نازیا جان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
زمونږ کالج چې کوم دی نو دا په 2000 کې استبل شو او دا یو مشنری یو هغه یو مشن باندې جوړ شو. مشن زمونږ دا و چې د ښځو تعلیم عام شي او د ښځې تعلیم هم د ښځو په ذریعه باندې وشي او معیاري تعلیم ښځو ته ورکړی شي او معاشره کې ښځې چې کوم دی نو هغه انډیپینډنټ شي په خپلو پښو باندې ودرېږي. زمونږ سټاف هم معیاري دی، هغوی د اعلی یونیورسټیز نه فارغ شوي دي نو هغوی دا زمونږ یو ټیم ورک دی. نو مونږ پوره ټیم چې کوم یو پوره سټاف مونږ واړه اگزام ته تیارو، د هغوی د اکیډمیک دغه سره مونږ مینټلي هغوی داسې تیارو چې مونږ ورته وایو چې نقل زوال عقل دی، نو تاسو به د دې نه بچ کوئ او بالکل به ذهن چې تاسو دا نه راولئ چې امتحاني حال چې کوم دی هغه به نرم.
په غیر سرکاري تعلیمي ادارو اکثر دا تور لګول کیږي چې د مقابلې او ښه نتیجو ترلاسه کولو لپاره په امتحاناتو کې بډې رشوتونو او درغلیو نه کار اخلي. په دې اړه مسنازیا وایي
بالکل داسې کېږي، هغوی کاروباري سوچ سره کلاو کړي نو بس هغې کې بیا همدغه شان تیي چې بیا معیاري تعلیم په کښې نه وي. هغوی هر یو څیز ته د بزنس د دې په نظر سره ګوري چې په کوم څیز کښې فایده ده خو ما هغه کوي، نو دغه شان ته په سټاف باندې هم کمپرومایز کوي او دغه ټولې خبرې په کښې را شي. لکه څنګه چې ډېرې پرایویټ ادارو کښې داسې کېږي پوره سټاف د هغوی په دغه کښې قابو کړي او هغې باندې مخکې نه پیسې ورکړی شوي او بیا دغه پیسې هغوی د همدغې سټوډنټانو نه وصول کړي. دا ښې ډېرې وصول شي هغوی ته، هغوی دغې کوم یو ښه صحیح بزنس روان وي لکه هغوی ته په دغه کښې 400,000 یادتې وصول شي نو بس ته هغوی ولګوي ته هغوی ته پاتې شي یو یو پوره دغه هم یو ځان له یو بزنس روان وي. خو دغه چیز الحمدلله چې مونږ بالکل د دې حوصله افزایي نه کوو، د سټاک نه ماشومان تیارو.
په داسې حال کې چې په امتحاناتو کې زیاتره زده کوونکي د نقل هڅه کوي، دوی د خپلو شاګردانو د ذهن نه د نقل یا دوکې سوچ او فکر څنګه وباسي؟
ورته وایو چې تاسو په هر یو شیز باندې کانسپټ هم کلیر وي او ستاسو نه به هېڅ قسمه داسې څه ډیمانډ نه شي کېدی دلته چې پیسې راوړئ او ګینې بیا به تاسو بس امتحان کښې به تاسو په ارام ناست یې، حال به زمونږ وي او تاسو ته به څوک څه نه وایي. مونږ په خپله باندې د هغوی تلاشي کوو، اګزام سټاف د هغوی تلاشي که کوي که نه کوي، هغه د هغه چې کومه عملی د هغوی بیا خپله مرضي ده. خو د هغې نه مخکې چې زمونږ سټوډنټس هلته ننوځي نو زمونږ خپل سټاف د هغوی خپلې مثانې چې کوم دي د هغوی پوره تلاشي وکړي او مونږ هغوی نه یو دا یو پرامس هغوی زمونږ سره کړی چې هغوی به انشاءالله چې داسې هېڅ غلط طریقه به نه یوز کوي.
سیړونکي وایي دا فطري خبره ده چې ټول مور پلار خپل بچي کامیابول غواړي، خو ناپوهه خلک د دې لپاره ناجایزه طریقه استعمالوي چې په نتیجه کې یې خپل بچي برباد کړي. مس نازیانه مو پوښتلي چې د دوی د شاګردانو د میندو پلرونو رویه په دې اړه څنګه وي؟
مونږ ته ډېرې زیاتې دغه شانته مسلې مخ کېږي. مونږ ته اکثر مور پلار دا وایي چې مونږ پیسې درکوو، مونږ تیار یو، مونږ درکولی شو، تاسو داسې کار وکړئ چې خپل حال واخلئ. ډېر میندې پلاران داسې دي چې هغوی هم د دې خلاف دي، د غم پکې شته. هغوی مونږ ته ووایي چې هغوی ډېر زیات زمونږ حوصله افزایي کوي، ډېر زیات زمونږ نه خوشحاله دي. هغوی وایي چې دې پوره علاقه چې تاسو داسې یې چې دا چیزونه ډسکرج کوئ او هغوی ډېر خوشحاله دي. خو ځینې میندې پلاران په خپله باندې د خپلو بچو د راتلونکي مستقبل ښه کولو لپاره داسې غلط سټپ واخلي چې هغوی د وړو عادتونه خراب کړي.
نوموړی وایي د نقل خلاف جهاد کوي او زده کوونکي یې په خپل محنت اعلی نمبر اخلي.
الحمدلله مونږ ایمانداري طریقې سره کوو نو الحمدلله ریزلټ زمونږ چې کومې ادارې انفیر مینز باندې څومره کوي زور لګوي د هغوی نه یو په دوه باندې زمونږ ریزلټ شاندار وي. زمونږ سږکال د لسم په امتحان کښې مونږ سره 12-13 واړه A1 ګریډ راغلي دي، راغلي دغه شان ته راسه پکښې A ګریډ راغلي او ډېر زیات مور پلاران په دې باندې خوشحاله دي. زمونږ نه ډېر زیات هغوی په دې خوشحاله دي چې هغوی وایي چې دا هغه بالکل سوچه نمبر دي زمونږ د وړو هغه خپل محنت دی، په دې کښې هېڅ انفیر مینز نه دي شامل. نو دې باندې د هغوی خوشحالي یو په دوه
مسنازیا په دې نظر دا چې په تعلیمي ادارو کې د نقلونو مخنیوي وشي نو د معاشرین به کرپشن یعنی بډې رشوتونه او درغلې ختم شي.
دا به همدغه شان ته ختمېږي. دا هېڅ په وینا په دیوالونو لیکلو په دې باندې نه کېږي چې کرپشن ختم کړي. دا به همدغه ځای نه ختمېږي. دې چې به زمونږ د سکولونو د ټیچرانو زمونږ د کردار پکې هم ډېر زیات اهمیت لري او د مور پلار هم تعاون هم ډېر زیات اهمیت لري. مونږ ټول چې یو بل سره تعاون وکړو دا ناسور به هله ختمېږي. او دغه شان ته مور پلار هم پکار دي چې بچو باندې دا چیز نه کوي چې هغوی له پیسې ورکوي او د هغوی حوصله ارزایي کوي د رشوت په معامله کې. همدغې وجه باندې به ختمېږي. بل د دې هېڅ حل نشته.
تاسو د مس نازیا خبرې واورئ دي. په دې حق لبا د سو ماشومانو او د هغوی د کورنۍ خبرې هم واورئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې هفتې په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې د چارسدی یو شخصي تعلیمي ادارې په امتحانونو کې د نقلونو درغلیو او بډو رشوتونو خلاف کمپاین شروع کړی. دوی وایي ماشومان یې په خپل قابلیت اعلی نمبر یې اخلي او که نورې ادارې هم دا کار شروع کړي نو له ټولنې به درغلي او بډې رشوتونه ختم شي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د یاد ادارې د بریالي شوبي زده کوونکو سره مهم خبرې کړې. د لسم جمعات نه په اعلی نمبرو فارغ شوې سدرا اوروج وای د دې نتیجو نه پسې په خپل ځان اعتماد لا نور زیات شوې ده.
سبب اسلام د کالکسین مندل او چې په نامه د ماس باندې معلومات مو شو ډیر زیات خوشاله کیږي دا زموږ واحد زموږ مهنت او بنسټ دی چې زموږ ټول ځای د طرفا واحد مطلب انټيليجنس او ذهن په بنیاد باندې موږ هغه چې موږ کله اګزام د سیناسي باندې موږ چې زموږ تیاری دوران کې موږ ټیچرز او زموږ ادارې چې کوم اعلی افسران او هغوی ټول موږ ته دغه درخواست کوي او هر حاجی ماکس سم راځي چې دې چې بالکل ځان ساتي او دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده.
نوموړی وای کوم هلکان یا جنکۍ چې مهنت وکړي او ډېر نمبر یې رانه شي نو مایوسه کیږي دینه. دغه مهنت به یې په مستقبل کې پکار شي. د سیدرا اوروج ورور زیشان خان وای د خپل بچو یا کشرانو د کامیابولو لپاره د نقل او دوکې لار خول بدبختی ده. پکار ده چې د دینه ډډه وکړل شي.
لکه دا حلق دا کم چې راځي او پیسې ورکړي او یاره زما بچی ته نقل پیدا زما بچی لپاره شپارس کوي مخې منډې ترلې وای. د دې مثال د دې چې خپل بچی له چاړو چاڅو کلا سیور کې ورته چې دا نن د پخېټ کې وخی په دې کې وخی ځان ته وښنه. د دې مثال د دې یره خپل بچی د پاره نقل دا چې کرپشن غلط لا ولا اختیار دا ډېر ملي کول پکار او دا من دو پلار مور لا سما دا میسج دی یره دا بچی ستاسو په کم عقل باندې لګي نمبر یې واخلي دا به د توس او خې نمبر یې دوی چې نقل باندې دا ډېر مولي او چې تعال دا ایټاتس ان ډیټس وغیرہ د کینی او د نسنور دی په ایټاتې د دې څخه خدای نقل کولې نشي چې به دا نقل خو ډېر نمبر یې مغې چې دا ډېر نمبر بل به ستار نه ورکړي.
هلته د اټلانټیک کالج یو بل زده کوونکی شیبا عبد الله چې په لسم جمعات کې یې اعلی پوزیشن اخسته وای د نقلونو لوجه د قابلیتونو زده کوونکو حق وهل کیږي او دا بی انصافي ده چې پر ضد یې جهاد پکار دی.
بغیر د دوکې او ارث نه کامیابی د شزه کې انسان خپل مهنت کین او اب کامیابی الله پاک د انسان مهنت سره بل چاته نه ورکه او ما انسان ته ورکو موږ دا غواړو چې زموږ ملک دی نقل وغیره کم نه دی پوره دې باره کې پوره جهاد وکړي شي او نقل وغیره دي ختم کړي شي ټول خپل حق خپل ملاوي شي. موږ نور خلکو ته دا اعلان کوو چې لکه هغوی موږ سره ملګري شو موږ دا نقل وغیره ختم کړو نه صرف زموږ د رشوت هم ختم شي نو بس په ملک کې به زموږ امن پیدا شي انشاءالله.
د شیبا پلار عبدالله چې په خپل هم د سکول استاد دی وای د یاد ادارې لوجې سیمه کې ښه بدلون راغلی.
زموږ په دې منداري کې کوم د دې نه دا ګرز د پاره چې کوم دا واحد یو اتنان کې داسې ادارې چې دا وي ټول ستاپ او دا وي چې ټول ماشومان سره خواري کوي او هغه دې لکه
نور بشانی لکه پیسو لگه ترجیح نه ورکوي لکه زیات توجه د هغوی داره چې خلکو ته زمونږ ورسېږي هغوی چې اداره کړل هغوی د خلکو د ښېګڼې او د هغه دپاره کړی ځکه چې زمونږ په شمالي اشنغر کښې چې کوم دی نو واحد دیوه د جنکو اداره ده ځکه په ګورنمنټ باندې زمونږ دلته دغه د دې شي ډېر زیات کمی دی سکولونه دغه دي په هایر سیکنډ سکولونه دي که په فیمیل سایډ کښې په هغې کښې یا ټیچر یا ایس سبجیکټ سپیشلسټ چې کوم دی نو هغې ډېر سخت کمی دی دي
نوموړي زیاته کړه چې د حکومت تر څنګه هر تن او اداره د کرپشن ختمولو نارې وهي خو دې کالج د خپل ځان نه شروع کړی او تر خپل حده د نقل او دوکې ختمولو په کار کې بوخت دی
د دې مسله داسې ده چې نقل خو لکه هغوی د ادارې چې ما تاسو وویل چې هغوی د حیثیت یې داسې لګیا دي لکه سړی چې یو شیخ خلاف جهاد کوي که نه د جهالت خلاف جهاد کوي هغوی او بله خبره دا ده چې لکه هغه وختونه دي اوس نقلونه مقلونه او داسې ځینې نه چلېږي هر یو سړي ته پکار دي که تعلیم باندې نوکري میلاو نه شي نو انسان ته که شعور میلاویږي هغه پرې دا د ژوند رڼا ده دي او د ژوند رڼا چا سره وي نو هغه که اعلی شبه شي د هغه به مخکې د هغه کامیابي او کامراني به د هغه مخکې هغه به پرمختګ کوي
دا راز مس نازیا هم په خپل پیغام کښې وویل
ټولو ته زه دا پیغام ورکوم مور پلار ته سټوډنټانو ته چې اوس د هغه دوکو رشوتونو درغلۍ وخت ختم شو اوس مخکې که تاسو نوکریانې خلکوئ او که مخکې یونیورسټیانو ته داخلې کوئ ټولې په ټیسټونو باندې شوې نوکریانې ټولې ان ټي ایس ټیسټونو باندې شوې هغې کښې به ستاسو میتھ انګلش او ستاسو چې کوم کنسرن سبجیکټ دي د هغه ټولو کښې به تاسو نه امتحان اخیستلی کېږي نو هغې باندې دا ده چې ستاسو کانسپټ کلیئر وي او امتحان ستاسو په دوکو او په غلطو طریقو سره نه شوی بلکې هغې ته ستاسو ښه صحیح تیاری شوي او دا نه چې تاسو پیسې ورکوئ او امتحان په اسانۍ سره وشي او بیا تاسو د هغې نه بعد انفیټس ته کښېنئ مخکې داخلې یا نوکرۍ دپاره او په هغې کښې تاسو فیل شئ او په کور کښېنئ نو دې نه دا ښه ده په سکولونو کښې ستاسو کلاسونه وشي او ستاسو ته سبق وښودلی شي
تاسو د اټلانټیک کالج د مشرې مس نازیا جان خبرې واورېدې د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
ستړي مشي د مشال ریډیو اونۍ د خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومنئ د نن په خپرونه کې به واورئ چې د مومندو د پړانګار سفرۍ کلي ولس وایي چې په 2013 کال کې د دغې سیمې یوازنۍ د هلکانو د سرکاري سکول ودانۍ سیلابونو ړنګه کړې وه خو د کلونو تېرېدو باوجود دغه سکول اوس هم ړنګ پروت دی د سیمې ولس غوښتنه کوي چې زر تر زره دې دغه سکول بیا ودان کړل شي دا چې حکومت تر دې دمه ولې د دغه سکول بیا رغونه نه ده کړې همدغه د نن خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
سکول ډېر غټ سکول و 2010 کښې سیلاب راغی کې بس لاړو بو یوړو 2010 نه دېخوا مونږ باندې حکومت یې څه دغه نه کړ
مونږ ته ډېرې لارې هم بندې وې چې مونږ دې ځای ته راورسېدو د سکول معمولي نشانات پاتې وو او چې خپلو سترګو باندې مو لیدو مونږ سترګو داسې کارې وکړلې د خپل د خفګانه په خپل کورونو نو په خپل دغه
نو نو زه خو حقیقت کښې ډېر حیران یم چې دا سکول ولې اوسه پورې داسې وران ویجاړ پروت دی
د مومندو د پړانګار د سفرۍ کلي د ولس د سکول د نشتوالي په موضوع زموږ همکار شانواز ترکزی دا راپور برابر کړی ستاسو پام ورته راګرځوم
د مومندو د پړانګار سفرۍ کلي سرکاري پرایمري سکول ودانۍ د کال 2010 سیلاونو ړنګه کړې چې نن وختونه د سیمې ولس د سرکار د مرستې نه بغیر د خپلو بچو د تعلیم دپاره د ړنګ سکول نه پاس په یوه غونډۍ کوټه جوړه کړې د استادان او 15 ماشومان هم دغه کوټه کې راغونډ شوي وي چې نه یې د ناستې ټغرې شته نه یې میز کورسۍ او نه یې د لیکلو تخته یا بورډ شته د سکول مشر استاد سید سلیم بادشاه وای
تقریبا د بادی تقریبا 2000 مشتمل دی غیر چاپیره پټی باندې شو شید باندې شو د سکول نه غړې د مهاجر دی کی اوس مهاجر لړ وطن ته داسې برس کورونی جود بابا سره جی دلته کې مخکې سکول ډېر غټ سکول 2010 کې سیلاب راغی کی بس لړ ګو یوړو 2010 نه دی خو موږ باندې حکومت یې سره دغه نه کړ افسران ډېر زیرا دی جی هو او دغه سکول ته خیال وکړه
د دغه کلی هغه ځوانان چې په ډنګ سکول کې سبق وایلو وای چې د دې سکول نو وتل یو شمیر ځوانان نن غټ غټ افسران ډاکټران او انجینران جوړ شوی په چې سکول ړنګ شوی نن د یوې کوټې سکول کې خلک خپل ماشومان سبق له هم نه را لیږي عبدالله خان هم په دغه سکول کې سبق ویلی او خپل ړنګ شوی سکول ته ډېر خپه کیږي
مونږ د ټیرې لارې هم بندې وې چې مونږ دې ځای ته راورسېدو د سکول معمولی معمولی نشانات پاتې وو او چې خپلو سترګو باندې مو لیدو مونږ سترګو داسې تارې وکړلې د خپل د خفګانه په خپل کورونو نو په خپل دغه نو صرف په سکول باندې وو چې ولې زمونږ ډېر ښایسته سکول په دې ځای کې جوړ شوی او ډېر مزیدار جوړ وو او په ټول دغه کې پاټه کې زمونږ سکول ډېر په ون لمبر روان وو ډېر په تعداد کې هم په ون لمبر روان وو په تعلیم کې هم په ون لمبر روان وو
د کوزه محمدو اسسټنټ کمشنر توصیف خالد دوی چې دا سکول د محمد ډیم سره نږدې دی او هغه کوشش کوي چې دا سکول یو وار بیا ورغوي د سکول مشر وستا سید سلیم بادشاہ هر ورځ د کلی په لارو کوسو او حجرو کې د کلی د خلکو سره ملاویږي او خلکو ته وایي چې هغوی باید خپل ټول ماشومان چې نه داخل دي سکول ته راولیږي ځکه چې که سکول وران دی خو په دغه یوه کوټه کې به هم هغوی تعلیم جاری ساتي
په خاصه توګه د مومندو د سفرای او په عمومي توګه د مخکنی او قبایلي سیمو د ډنګو شو سکولونو د بیا ودانې د ستونزو مې په فاټا سیکریټ کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای ویان احسان داوړ مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې احسان داوړ صاحب په قبایلي سیمو کې په خوانو قبایلي سیمو کې مومندو او باجوړ هغه سیمې دي چرته چې د 2010 سیلابونو او د دې نه پس بیا وسلوالو یو شمیر سکولونه ړنګ کړي وو په دغه کې د مومندو په پړانګار سفرای کلی کې یو سکول هم دی چې د 2010 کال نو اوسه پورې ړنګ پروت دی تپوس می دا او چیر په خاصه توګه دغه سکول او بیا د دې سره عمومي توګه په دغه دواړو قبایلی سیمو کې د سکولونو د بیا ودانۍ د پارستا سو سره پروګرام دی
په کال 2010 کې اف ډی ایم ای چې کله جوړ شو د بجاوړ او د مومند مونږ ته کم کورشه ورونه دی هغه د دینه مخ کې تلیږي او د دوی چې کم انتظام وو هغه کا د قدرتي افات وو په هغه وخت کې او د اپرشنونو د وجه د کارمنی ژوند وو د دوی ته کوم اسانتیا ورکول وی دا زموږه اړتیا وه دا د پی ډی ایم ای یا د پروونشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي وه اف ډی ایم ای د جنا ورست جوړا دا چې موږ وتا پوسټ نیشنل ایکشن پلان د پاس چې کوم حالت موږ وتا وایو په دې د اف ډی ایم ای سره اوس موجوده چې کوم فرض دی یا کوم دوی کار کوي په روانو پروژو باندې په روانو چارو باندې دغه د خیبر او رکزای کورم شمالي او جنوبي وزیرستان چې کومې ضلع دي په دې کې کار کوي سو پورې چې د مهمند او د باجوړ تعلق دی دې کې اوس چې کوم قدرتي افات راځي په دې باندې خو اف ډی ایم ای پوری اکشن اخلي او مخکې به تاسو ته یاد وي چې باجوړ کې او په مهمند کې د بارانونو د واجی چاتونه راغورځېدلې دي په دې کې ځاني زیان شو او د څو کسانو نو موږ په پوری توګه باندې پرېفریز هم کړی کړو او دوی د پرامې د معاوضو اعلان هم وکړو هغه بیا دوی ته ملاو شوې دي ورسره دا سه اوس په ورځای ایجنسی کې چې کوم قدرتیا پاتر غلې وي څو پورې چې د نور چې کوم پروژې دي چې کوم تاسو یادوي په مومندو کې په پړانګار کې د دې لپاره اگر چې د اف ډی ایم ای سره اوس فلحال دا چې ښکارا فنډ نشته خو په دې باندې یو څو میټینګونه شوې دي چې په مستقبل کې ان شاء الله ډېر ضربه دا علاقې هم چې کوم په دې کې ترقیاتي کارونه دي چې کوم د قدرتي افاتو د وجه وران شوی ودانې دي هغه که د سکولونو دي که د هسپتالونو دي نو دې لپاره چې کله هم فنډ ملاو شي ایف ڈی ایم ته په دې باندې سمدستی توګه مونږ کار شروع کوو.
اوس په مومندو کې یا په باجوړ کې ستاسو د وینا تر مخه دا مهال کوم داسې د بیا رغونې یا کار نه دی روان او تاسو وایئ چې په دغه نورو پنځو واړو کې روان دی، د دې وجه څه ده؟
د دې وجه دا ده چې دا چې کوم دوه ضلع دي د قبایلي علاقې دا لکه ما چې مخکې عرض وکړلو چې دا د ایف ڈی ایم د بنیاد کې خودلو نه مخکې دوی واپسی شوی وه او دوی چې کوم کارونه وي هغه د پی ڈی ایم په لاس باندې سرته رسېدلي وي. نو ځکه اوس دا چې دي دا زمونږ په پلان کې فی الحال نشته، خو د دې دا مطلب نه دی چې دا عمر بر د ایف ڈی ایم د پلان نه وتلی دي.
دا سالانه چې کوم ترقیاتي بجټ راځي د دې کال لپاره هم د پخوانو قبایلي سیمو لپاره 3.5 اربع روپۍ مختص شوي وي په وفاقي بجټ کې، بیا د هغې ړومبنۍ قسط چې کوم دی 3.5 اربع روپۍ د هغې لپاره هم فاټا سیکریټریټ غوښتنه کړې ده. نو که دغه پیسې راشي سالانه ترقیاتي فنډ کې، د هغې د لارې کېدای شي چې د مومند او د باجوړ سکولونه بیا ودان شي؟
سالانہ ترقیاتی فنڈ چې دی د دې استعمال د ایف ڈی ایم په جوریزډیکشن کې ناراضي ته دې استعمال چې دی الته چې کوم ځلې انتظامیه دا یا کوم ایم این ای وی یا پټا سیکریټ وی کوم ذمہ دار ادارې وی د هغه په تړاو باندې راځي د ایف ڈی ایم د ایجنسی یا د ضلع یا د قبایلی علاقو د ترقیاتی فنڈ سره داسې ډېر خاص قسم تا کار نشته چې یعنی د ترقیاتی فنڈ راشي او ایف ڈی ایم ای په هغه کلاس وای دی. ایف ڈی ایم ای ځان ته فنڈ وی د هر پروګرام لپاره او د هر پروجیکټ لپاره د ایف ڈی ایم ای فنڈ وی چې هغه مونږ بیا په خپل نگرانی کې استعمالول. اوس چې کوم مونږ د شمالي وزیرستان متاثرینو ته د میاشتې 2000 قسط ورکوو، نو دا د ترقیاتی سالانه ترقیاتی فنڈ سره د ای ڈی پی سره د ایس تعلق نشته، د ځان ته فنڈ وی چې هغه د سفران نه د فینانس نه مونږ ته ریلیز کیږي او بیا مونږ د موبایل په تر باندې دوی ته میسج کوو او 12000 روپۍ ورکوو.
بل چې کوم د پخوانو قبایلی سیمو یا په فاټا سیکچر کې چې کوم د تعلیم اداره ده، نو دا د هغوی هم یو ذمواري جوړیږي که نه؟ دا صرف ستاسو د بیا رغونې چې کوم اداره ده د هغوی ذمواري ده؟
لا دا خو د تعلیم د مکمل ذمواري ده. دوی خو هلته په ګراوند باندې د محکمه تعلیم خپل افسران دي او بیا اسسټنټ ایجوکیشن آفیسر دي، هغه چې دي هغه بیا ګوري چې کوم سکول اکریډیشن غواړي، کوم سکول مرمات غواړي او کوم سکول نوی بلډینګ غواړي. دا خو بیا دوی پولیټیکل چې کومه انتظامیه وه چې اوس ورته ډیپټي کمشنر وایي یا ځلي انتظامیه ورته وایي، هغې ته بیا ولیکي او بیا هغه په ای ڈی پی کې اچوي. نو دا خو په یو پراپر طریقہ باندې بیا د دې لپاره پیسې منظوري ورکړل کېږي او بیا ټینډر پشي بیا کار پر روان شي. ایف ڈی ایم ای دې سره ډېر زیات کار نه وي. ایف ڈی ایم ای چې دا د قدرتي آفاتو په لړ کې زیات سره کار کوي، هغه کا د ځاني زیان په شکل کې وي کا د مالی زیان په شکل کې وي. د قدرتي آفاتو چې چرته هم څه وي مونږه نو تاسو خپل او بیا دې ته فنډ مونږ ریلیز کوو.
دا چې کوم د سپاره اسکول له په پړانګار کې، نو دام د 2010 کال سیلابونو وران کړو، نو دا تاسو په جوریسډیکشن یا تاسو په دایره اختیار کې نه راځي؟
زما خیال دی چې دا به مونږ ته اوسه پورې ریپورت نه راغله کنه وی چې مونږ په جوریسډیکشن کې راځي. نو مونږ خو ظاهر خبره ده چې ټول قبایلی سیمه چې دی د دې نمائنده ادارې ډیر مې ده، نو دې لپاره به لازمي د فنډ د ریلیز یا نور څه طریقه وي هغه به کوو، خو چې ریپورټ یې راشي باقاعده په پراپر طریقه په افیشیل طریقه باندې چې د دې ریپورټ راشي، نو ظاهره خبره ده چې ایف ڈی ایم ای به کدا د سیلاب د لاسه یا د باران د لاسه وران شوی وي یا په هر قدرتي آفات په جوریسډیکشن کې راځي، نو ایف ڈی ایم ای زموږ ورته چې دا د دې لپاره فنډ ریلیز کی.
اوس د دچ وای چې پراپر طریقې سره یا صحیح طریقې سره تاسو ته د دې باره کې معلومات وشي، دغه صحیح طریقه څه ده؟ د دغه سیمې ولس له په کار دي تاسو ته وای، د دغه سیمې انتظامیه ته په کار دي که د دغه سکول استادانو ته په کار دي؟
ما خیال دی چې په دې کې هر څه خپل حد پورې زموږ ورې د خلکو هم د کلی د مشرانو د سیمې د مشرانو ور سرا د تعلیم د مکمه د چارواکو ذمہ واری وی او بیا په ټولو نه زیاته ذمہ واری چې دا د مکمی انتظامیه وی چې هغه وګوري چې دا د چاپ جوریسډیکشن کې راځي او دا خپل ولې اوسا پورې د کال 2010 نه وران پروت ته په کار دا مطلب ډېر اته کاله وسول او تمونګو ګورو دا خډر غټ ځان دې تعلیم ځان دې د ماشومان د مستقبل ځان دې په قبایلی علاقو کې اچو هم چې تعلیم چې کوم وو لړۍ دا ډیره به خواند دا نو په کار دا چې دا هر څو خپل ځمواري وګاڼي او دا چې کوم ایف ڈی ایم سره دې کار وی کا د فاټا سکریټ سره دې کار وی کا د مورچا سره کار وی دا ټول خپل خپل ځای ته د ریپورت وراسي نو ان شاء الله کار به وشي دا ځکه چې دا ادارې ناشته ده د لپاره دي چې د خلکو خدمت وکړي.
احسان داوود صاحب، آیا دا مهال د دې سکولونو د بیا رغونې لپاره کومې غیر دولتي ادارې کار کوي که حکومت سره د دې باره کې فنډونه نه نو چې دغه ولس یا انتظامیه غیر سرکاري ادارو ته وایي؟
بالکل شته، داسې ډېر غیر سرکاري ادارې دي مونږ ان او سي ورکاو هغه ته او هغه په قبایلي علاقو کې کارونه کوي، مختلف طریقوں باندھے کرونا کبھی اسکولوں کے ہم کرونا کبھی دو ہی ادا سے ہم کبھی چکن اسکول بلڈنگ نے بھی غیر ادا سے عارضی گوندے بلڈنگوں نے ہم جوڑا بھی زمون زما سے کم اختلا علاقہ تھا وزیرستان پہ دیکھے ہم جوڑ کری دی دیر دیر زیونوں کے نو زخو حقیقت کے دیر حیران یہ ماچے دا اسکول والے اوسا پورے دا سے وران ویجار پروتے حالانکہ غیر دولتی چکم ادارے دی غیر مونږ نو سچ ورکاو نو مونږ د دوی سره باقاعده دا کمیټمنټ وی چې تاسو به په قبایلي علاقو کې په دې د سیټ باندې کار کوي او مونږ به باقاعده په هغه کې خلک اعتماد کې خلک چې